السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن د غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنی قمندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړې چې پر امنی قمندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې لسګونه افغانانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو او کار دروازې پرانیزي. دوی چې افغانستان درې رنګه بیرغ له ځان سره لیږدوه ویل چې د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی. د شاه رسول اوریاخیل په نوم د دغه لاریون یو تنظیمونکي ویلي
عمل کې د حاکمې ادارې څخه وغوښتل چې د نجونو پر مخ مکتبونو دروازې د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تعلیم رڼا ده، تعلیم د پرمختګ لاره ده. حاکمې ادارې باندې موږ غږ کوو که تاسو واقعا د افغانستان ولس ځان سره نږدې کېدل غواړئ، د دوی غوښتنو ته لبیک ووایئ.
پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې هم یو شمېر افغانانو ورته غوښتنې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغان د عراق له زندانه خلاص او وطن ته ستون کړی چې پر بایسکل حج ته د تک پر مهال هلته زندانی شوی و. راز محمد د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د کیسه هغه مهال ټولنیزو رسنیو کې ډیره ښکته پورته شوه چې سږ کال له حج وړاندې یې پر بایسکل دغه سفر ته ملا وتړله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي راز محمد یې چې عراق کې په اوږده حبس محکوم شوی و اوس خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا مسولین خبر ورکوي چې تیر شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې د یوې دینی مدرسې یو ویشتنه زده کوونکي د بخارۍ له کبله مسموم شوي دي. په دغو شاګردانو کې د لسو تنو مسمومیت شدید بلل شوی او ویل شوي چې د درملنې لپاره غزنی ته لیږدول شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي خپلو خلکو ته د روسیې لخوا د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. زلنسکي پرون ماښام ولستا په خپل ورځنۍ ویډیوي وینا کې ویلي روسي پوځیان به د 2022 کال په پاته څو ورځو کې نور بریدونه هم وکړي. نوموړي زیاته کړې دښمن هڅه کوي چې دغه ورځې نور هم پرې تیاره او سخت کړي. دا وو خبرونه وړاندې په دې مخامنۍ خبری مجله کې. د ژغورنې نړیوالې کمیټې افغانستان کې فعالیتونه ودرول. د دغو او نورو موسسو د دغه ډول اقداماتو لامل څه کېدای شي؟
حاکم نظام هر بخش کې لاسوهنه کوي، عامل د دیگر څه چې د کومکونه کم سي.
په همدې حال کې یوې نوې څېړنې افغانستان په جنوبي آسیا کې تر ټولو ناوړه هیواد بللی چې له لوږې سره یې خلک لاسو ګریوان دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نویو څرګندونو غبرګونونه پارولي.
اسلامی امارات دې ته کتلای چې بس د خلکو آبادی او تمدن دا مقصد اصلي وای. بیا خو ابتدای کوم جنگ نور سره پکار.
یو شمیر استادانو محصلانو ته آنلاین زده کړې پیل کړې. محصلان هر کله کوي
په دې هیله چې ټول استادان راپورته شي او په دې برخه کې همکاري وکړي چې هغه څه په دې پانتون په دې دومره کلونه کې زده کړې دي نه چې هغه له هیره وځي.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سار موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو اقدامات د افغانانو د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ وبلل. دواړو کمیټو اندېښنه ښولې چې دا ډول اقدامات به د میلیونونو از انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ او ناورین رامنځته کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت هم دروي. دا څلورمه نړیواله موسسه ده چې په افغانستان کې له پرون راهیسې د فعالیتونو د درېدو خبره کړې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د بندیز او په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو د کار کولو د مخنیوي د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ. د کمیټې په یو اعلامیه کې چې پرون یک شنبه یې خبره کړې ده ویلي د طالبانو د دواړو پریکړو د سره صلیب نړیواله کمیټه سخت اندېښمنه کړې ده. سور صلیب زیاتوي لزده کړو د نجونو محرومول او په کورنیو او نړیوالو نه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار بندیز ممکن په لنډ مهال او اوشت مهال کې د انساني ناورین په شان عواقب ولري. سور صلیب وایي چې په افغانستان کې سلګونه ښځې په کار ګمارلې دي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان او درسته نړۍ کې بشرپالې هڅې یوازې هغه وخت کېدای شي چې د ښځو په شمول ټول کارکوونکي فعالیت وکړي شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د روغتیایي نظام د راتلونکي او د ناروغو ښځو په اړه اندېښنه لري. وایي چې د 2021 له نومبر څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو ملاتړ کړی دی او په مجموع کې لشپږ 20 میلیون افغانانو سره مرسته کړې ده. په دې مرستو کې د درملو او معالجې لګښت او همدارس د طبي برخې لزره 403 اچیا کارکونکو ته معاش شامل شي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې زیاته کړې کنجونی ونه کړی شي چې د طب په څانګه کې زده کړې وکړي په ټول افغانستان کې به پر روغتیایي او طبي خدماتو ډیر بد اغیز وکړي او د میلیونونو انسانانو ژوند بل خطر سره مخامخ شي. طالبانو د تیرې سه شنبه په ورځ نجونې له ټولو پوهنتونونو څخه منه کړې او پرون یک شنبه اعلان وکړ چې نور دي غیر حکومتي مؤسسې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره کار وکړي. د طالبانو له لوري د ښځو خلاف پرله پسې اقدامات په نړۍ کې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په خاطر د سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالی کمیټې پاملرنې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې او د ناروې د کډوالو شورا په شان مهمو نړیوالو بشرپالو ټولنو په افغانستان کې د خپل فعالیت د درولو اعلان وکړ.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دا له پرون راهیسې څلورمه نړیواله موسسه ده چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي. دا په داسې حال کې ده چې د ابزرور په نوم دی وسیړنیز بنسټ سیړنه کوي چې په افغانستان کې خلک د لوګي سره ډیر مخامخ دي. دوی د افغانستان وضعیت د لوګي له اړخه په سویلي اسیا کې تر ټولو ناوړه بللی. تفصیل د امید ظهیر مال پر راپور کې.
ابزرور سیړنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیه په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز په هندستان کې دی نن په خپل تازه څېړنه کې ویلي د دوی د څېړنې پایله ښیي چې د 1.6 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیه نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څېړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور سیړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا سیړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي خو زیاتوي. یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب لامل د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% پلرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونی سم رشد نه دی کړی. ابزرور سیړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د خوالي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیه د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بیوزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه پوښتل خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کریسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او لمخه لا زوريږي دوی ته د وشمخنی ول کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومان د خوارځواکۍ پاړه راپور داسې مال خبريږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 15 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوي یې کاوه خپل چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بیوزۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د وی نوې څېړنې لمخې افغانستان د لوګې له اړخه په جنوبی آسیا کې تر ټولو بد ورځې ګالې ده. په داسې حال کې ده چې کم تر کمه څلورو نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې له پرون راهیسې خپل فعالیتونه درولې دي. لامل هم د طالبانو هغو پریکړو ته غبرګون دی چې د غیر دولتي بنسټونو په چوکاټ کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګولی دی. دا چې دغه مؤسسو په افغانستان کې ستول فعالیتونه کول او فعالیتونه څومره ګټور وو همکار می په همدی اړه د خلیل روفی مدني فعال نظر پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوان لخوا خدمات ارزه کېدل او تر اوسه پورې ارزه کېږي خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاس واهنه کوي تعامل د دیګر سي چې دغه کومکونه کم سي. د انجوګان بل خطاب دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه د استخدام ډېر ښه او شفاف و په دې چې دوی دونر درلوده باید دونر ته باید دوی پاسخگو حسابدهی پساس باید دوی نمیده شفاف لار نه دوی باید استخدامونه کول پیسې یا بودیجه چې دوی اخیستل دوی باید هم خلق ته حسابدهی کول هم دونر ته هم حکومت ته درې څلور مرجع ته دوی باید حسابدهی و
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک وو؟
بدبختانه اکثر کې له ولسوالۍ کې سنتي افکار هلته شته دي چې خدمات شزه ته باید شز لا ترس نه وشي. خو چې پخوا شزه د اجازه ای درلوده چې باید خدمات ترسه کې یا تطبیق پروژون متاسفانه شتن نظام دوی ده بندیزونه لگوله دی چه دا بدبخت خانه دیر منفی تاثیرات داری این هم اقا پروژه چه باید تطبیق شی لره پروت ولایتونی که یاسی ما که هم ده اقا پروژه دی تطبیق نخنیوهی که و اکثر در اول سوائی دی و اکثر جوگان زکتی دی مکتب صادر کرده دی این دینی فرمان مانای دایدی چه خلک ده خدمات رو نرسی خصوصا چیز لخوانا چیز ده خدمات در زیاد که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نوو برو مانای هم ده قدی.
مدنی فعال خلیل روفی و چهل آزادی رادیو سراغه گیده.
آزادی رادیو پلندو چپو
آزادی رادیو پلندو چپو پرشپارس اشاریا او
نولس اشاریا اتا
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست څرګندونو نوي خبرګونونه پارولې دي. دای په یوې نوي ویډیو کې وایي چې دوی تمدن او پرمختګ نه غواړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
اسلامی امارات دې ته کتلای چې بس د خلکو آبادی او تمدن دا مقصد اصلي وای. بیا خو ابتدای کوم جنگ نور سره پکار اوسامه بم پلاز ور کړی وای شز بم ازادي کړی وای لکه
دا طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم غاګته هغه چې هر ځلې سرګندونی پارون کې او لپاره منفي خبرګون سره مخ کیږي. دا ځل بیا یو ویډیو خبره شوې چې پکې وایي د خلکو پرمختګ آبادی او تمدن د دوی لپاره لومړیتوب نه دی او کدا مسایل لومړیتوب وای ولې دوی شل کاله جګړه وکړه. هغه په دې ویډیو کې د خوځو د زده کړو لګول شوی او بندیزونو پاړه وایي که پر دوی اټومي وسله هم وکارول شي د بندیزونو به لري نه کړي. نو دا محمد ندیم پر دې هم اعتراف کوي چې اوسامه بن لادن د دوی د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال او هغه وخت چې امریکا یې ترې د سپارلو غوښتنه کوله افغانستان کې او له دوی سره وو. ندا محمد ندیم دا سیمال د دوی د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د وژل شوی پخوانی مشر اوسامه بن لادن وجود تاییدوي چې روان کال د جولای په یو دیرشمه د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده بل مشر ایمن الزواهری هم وژل شو. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایانز احمد هاشمی وای دا ویډیو نه ویننده بلکې د هغه وخت چې ندا محمد ندیم د کابل والی وو. خو د حق دې څرګندونو یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو او د سیاسي مسایلو د کارپوهانو پراخ غبرګون راپورته کړي. د ټولنیزو رسنیو یو ډیر شمیر کارونکو د ندا محمد ندیم له دې ویډیو سره لیکلي طالبان خپل اعتراف کوي چې د افغانانو آبادی پرمختګ او تمدن نه غواړي. ځینو نورو بیا لیکلي معلومه شوه چې د طالبانو واکمنالو له لومړیو د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره اړیکه درلوده. د سیاسي چارو شنونکی عصمت قانی بیا وایي د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر افغاني او مذهبي سواد نه لري، نو ځکه په خبره یې دا ډول څرګندونه کوي.
د پاکستاني مدارسو څخه هم ناکام ستون شوی دی. په وروستي وختونو کې په کوټه کې امامت هم نه ورته پیدا کېدو ته دغه مخکې دی. یو دغه لري برتري لري دا چې د ملا هیبت الله پیژني او د هغه د تور نږدې ده. دا چې وایي چې موږ د مدنیت ضد یو، د تمدن ضد یو، د ترقۍ ضد یو، د پیشرفت ضد یو، ځان په خپله معرفي کوي، حاجت نشته چې موږ یې معرفي کړو.
پخوانی ډیپلومات عزیز معرج بیا د ندا محمد ندیم څرګندونې پروژه‌ای او استخباراتي بولي.
خپل واک نه ده، دته هدایت ورکړ سره دا وظیفه لري. دا د نړۍ یو پروګرام ده چې اوس راځي افغانستان کې د نظام تغییر د پاره یو اقدام کې. دا تغییر د نظام په دوی په تړون کې طالبانو سره مناله ودا چې څه ځن واقع سده د اوکران مسایل وو. نو بنا دغه لپاره ذهني و عیني شرایط هوارول دي. د ملت فاصله ده، همداسې نړیوالو ته خصوصا د امنیت شورا یو څلوېښتمې ماده پنځم فصل ته دغه لپاره زمينه مسايدي چې وي فیصله وکړي په تغزه نړیوال په دې کې اقدام وکړي او نظام تغییر کړي او موقته اداره ما استراسي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم روسیو کې د خپل خبرو لامل په یو جنجالي تصویر بدل شوی او ډیر کله خبري خبرګونونه راپاروي. هغه مو دوران هم خپل خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب فرهنګ بلل او چې د خبره د پخواني پاچا امان الله خان او د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته را انتقال شوی وو.
لا خبرونو ور اخوا
د فارسی وینکو نړیواله کنګری د افغانستان په دننه او بهر کې د پهنټرنونو لوټولو استادانو غوښتي چې انجونو محصلانو ته د انلاین زده کړو بهیر لسره پیل کړي او له دې بهیر سره یو ځای شي.
د خزینه محصلینو پر مخ د پهنټرنونو تر تړل کېدو وروسته د فارسی وینکو نړیواله کنګری د انلاین زده کړو پروسه پیل کړي. ولکه کې چې تروسه یو 350 استادان د افغانستان د دننه او بهر لدې بهیر سره یو ځای شوې دي. په افغانستان کې د پوهنتون یو استاد چې نو وړي نو مې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کنګری جهانی فارسی گویان اقدام به برگزاری
د فارسی وینکو نړیواله کنګری دوی ته د آنلاین ټولګیو د جوړولو لپاره اقدام کړای. د هیواد په دننه او بهر کې له استادانو غوښتنه کړې چې په داو طالبانه داو په دې پروګرام کې برخه واخلي. تر دې دمه له 150 څخه ډیر استادان له دې بهیر سره یو ځای شوي دي. په پام کې دی چې یو مجازي پانتون جوړ شي چې په تشکیل کې به 15 ځای ولري. د 15 پانځه د جوړولو کار بشپړ شوی. د روان شناسی، ټولنیز علوم، شرایط، سیاسي علوم او فارسی ادبیات 15 جوړ شوی دي. پروفیسران دی ګوګل میټ، ټلګرام، واتس اپ او زوم لاله زده کوونکو سره اړیکې نیسي او دوی ته د زده کړې مواد چمتو کوي.
د پوهنتون یو استاد روحینا ظفری چې د محل افغانستان بهر اوسېږي ازادي راډیو ته وویل دوی له افغانستان بهر له بیلابیلو پوهنتونونو سره په اړیکه کې دي. څو شي کولای محصلینو ته په خپلو څانګو کې اسناد هم ورکړي.
وید از دانشجویی که به اینترنت
هغه زده کون کې چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري کولای شي د مرستې غوښتنه وکړي او هغه افغانان چې په بهر کې میشتي کولای شي چې له دغه محصلینو ملاتړ وکړي او دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
افغان خزینه محصلینې چې اوس پوهنتونونو ته له تګ څخه منع شوي د دې اقدام هرکلی کوي. د کابل طبي پوهنتون د طب پوهنځي د پنځم سمستر یوه محصله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. کله چې طالبانو دوی پوهنتونونو ته د تګ څخه منع کړي د دې وروستۍ ازموینې وې. نوموړې ښځینه محصلانو ته آنلاین زده کړو د پیل ستاینه کوي او دا د ټولو نجونو د مورال لوړولو لپاره مهم ګڼي.
ښوونکو دا ګام موږ ډیر ستایو چې د نجونو د آنلاین زده کړې شروع کړي دي او په دې هیله چې ټول استادان راپورته شي او په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو چې هغه زده کړیالانو چې هغه څه په دې پوهنتون په دې دومره کلونو کې زده کړي دي نه چې هغه له هېره وځي یا لکڅه د دوی د روحیو په بیرته خکولو کې مهم رول ولري. دا چې معلومه نه ده کله به د دې د امر ثانی امر پر ځای کېږي، نو خې به وي چې تر هغه وخت پورې استادان خپل همکاري وکړي او د آنلاین زده کړو پروسه جاری وساتي.
خود چارو په هن په دیان دی چې په افغانستان کې د برېښنا او انټرنیټ ستونزو ته په پام سره دا کار ډېر اغېزمن نه دی. د مورا پوهنتون رئیس عزیز الله امیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حل لاره د موقت لپاره وي، نو کېدلی سي یو دېرش یا څلوېښت فیصده ځوابګوی اوسي دغه مشکل ته. ولې که په ټوله کې ورته فکر وکړو او د اوږدې مودې لپاره دا په هیڅ ډول نشي کولای د هغه فزیکي د موجودیت د تحصیل ځوابګوی اوسي، ځکه خصوصا په دې طبي رشتو کې عملی کار ته ضرورت ده، لابراتوارونو ته ضرورت ده، شفخانو کې ټریننګ ته ضرورت ده. په اقتصادي وضعیت ټولو ته معلوم ده چې خلکو سره دغه امکانات نشته، ټول خلک انټرنیټ نه لري، ټول خلک برق نه لري.
ښاغلی امیر له طالبانو غواړي چې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو د نه تګ په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د شنبې په ورځ یا د جدي میاشتې په درېیمه ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د یو مکتوب په استولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو پر تګ بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په تېرو شپاړسو میاشتو کې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو په تګ هم بندیز لګولی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
وسم ورزو ختیز ولایتونو ته دغلته په ختیز څلور ولایتونو کې نن دوشنبه د جدي پر 15مه د فالج زد واکسین کمپاین پیل شوې ده.
په ختیزو څلور ولایتونو کې د عام روغتیا چارو مسولین وای نن دوشنبه د جدي په 15مه نیټه په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د فلج ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به په یادو ولایتونو کې له 15 کالو کم عمره 18 لکو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د ننګرهار د عام روغتیا ریاست تویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتو سنګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تر زبوین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپینونه ولرل. دغه کمپین کې به تر اتلس بجو شاوخوا به 15 کال څخه کم عمره ماشومان واکسین شي. دغه به زموږ دریم کمپین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوي دي دل منځه وړلو په خاطر باندې دې ته زبوین.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کار کوونکو بندیز لګول د صحت برخې پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمنګ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري ودا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ د وزارت اقتصاد پرې پټګورو نه جلا ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کې او ژوند ته دیدون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګ.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشان کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس دل منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده، د سره په کونړ کې خلک ډېر تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله ده چې دوی خپل تر 15 کلنې ښکته کوچنیان کوي د میلمه نوي زیږیدلي دوی باید واکسین کړي تر څو د دوی راتلونکی ژوند ښه او سالم واوسي. دا یو خطرناک وایرس دی که چېرته زموږ ماشومان په دغه باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه چې نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې پولو د ټول تاسو کې واکسین دي چې دوی د تلپاتې مویبت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدی دوه ورځې وړاندې د هیواد په نور ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسید. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوې په کونړ او بلې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزی پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو رو رو رسیدو د دغه مخامنه خبری مجلې د پای شیبو ته وړاندې ستاسو په غږ سبچوي پیغامونه هم لرو. خو اوس ورزو د کرکټ نړۍ ته دا چې په کرکټ کې روسي خبرونه سدي خپل همکار بختیار ساحل نبی وورو.
د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولې په پاره د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربه هیواد او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شوې ده چې پاکستان توپ وهنه کوي. بل لور ته بیا د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم پیل شوې ده چې افریقا په توپ وهنه کې یو ور بیا خپل نه درلود. پاکستان پچا ګټلی او توپ وهنه کوي. پاکستانی لوبډل مشر بابر اعظم یو ور بیا سلیزه جوړه کړې او له پخواني لوبډل مشر سرفراز احمد سره یې تر دې دمه اوږده ملګرتیا دوام لري. د یو پاکستانی توپ وهونکي په توګه بابر اعظم په 2022 زیګدیس کال کې تر دې دمه 2400 منډې جوړې کړې او تر ټولو پاکستانی توپ وهونکو مخکې دی. دغه ریکارډ په خواله محمد یوسف سره و چې په 2008 زیګدیس کال کې 2415 منډې کړې وي. همدارنګ په یو کال کې د ډیرو نیمه سلیزو جوړولو ویاړ هم په خپل نوم کړی. نوموړي تر دې دمه په یو کال کې 25 ځله نیمه سلیزي وهلې دي او دا ریکارډ مخکې له ریکی پوینټینګ سره و چې په 2015 کال کې 46 نیمه سلیزي وهلې وي. پاکستان د انګلند پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې له دریو ماتو وروسته د خپل بورډ په مشرۍ کې بدلون راوستی دی. پاکستان د خپل کرکټ بورډ له مشرۍ رمیز راجا لري او پر ځای نجم سیټي راوست. کله چې سیټي د کرکټ مشرۍ پیل کړه هغه د غوراوي کمیټي او لنډمهاله ډلګۍ وټاکله چې مشرۍ پخوانی بریدګر کرکټر شاهد افریدی ته ورکړه. افریدی په خپل لومړني کار کې درې لوبغاړي میر حمزه، ساجد خان او شانواز دانی د نیوزیلند پر وړاندې د ټیسټ سیالیو په نوم لړ کې زیات کړل چې میر حمزه په نننۍ لوبه کې هم شامل دی. په ټولنیزو رسنیو کې وروستیو خبرونو ویلي دي چې د پاکستان د ټیسټ سیالیو مرستیال لوبډل مشر محمد رضوان هم ښایي د افریدی له لوري له سیالیو کینول شوی وي او پر ځای سرفراز احمد غوره شوی دی. محمد رضوان په څو وروستیو ټیسټ سیالیو کې د پام وړ لوبې ونه کړې او پاکستان د انګلند پر وړاندې د ټیسټ لوب لړۍ 3-0 وبایلله. 15 کلن وکټ کیپر توپ وهونکي سرفراز احمد خپل وروستی ټیسټ لوبه د 2019 زیږدیس کال په جنوري میاشت کې له سلویلي افریقا سره کړې وه. هغه تر اوږد انتظار وروسته راستون شو، نیمه سلیزه یې ووهله چې تر دې دمه ناسوځېدلی ولاړ دی. بل لور ته د سویلي افریقا او کوربه استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي 13 پیل شوې ده چې افریقا په خپل لومړی پاڼۍ کې 109 منډې کړې دي او استرالیا تر دې دمه بیا د خپل لومړی پاڼۍ پیل ډیر ښه کړی دی. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې کیمرن گرین 15 وکټې ترلاسه کړې دي. استرالیا په لومړی ټیسټ لوبه کې سویلي افریقا ته یوازې په 2 کې ماتې ورکړې وه او د کرکټ اکثرو لوبغاړو د ګابا لوبغالي په وشتین ځای نیوکې وکړې او هغه د ټیسټ لوبو لپاره نامناسب یاد کړ. د یادونه ده چې استرالیا تر دې دمه د ټیسټ اتلولۍ د لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام او سویلي افریقا دریم ځای لري.
اوریدونکو په همدې سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې خبری راپورونه هم پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 دوام کوي. په پاتې څو شیبو کې ساسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو. هیله ده وایوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په 40 کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی او د 40 کاله کې 40 کاله کې جنگ ډیر ځپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم. دلته چې دا کوم ټوکن ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی. هله د چاړون چارواکي د ډیره توجه کی مننه.
د پیډه کندهار ویلا څخه ستاسو سره په تماس کیم.
دغه زموږ د مایبینو پیسې دغه څوک عمر کیږي چې دی راغلی چې هغه د نیم د شپږو میاشت نیمۍ پیسې راکیږي نور یې هم پاتې چې نو چې په دغه ژمي کې رانه کړي نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي. دلته دا یو اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا که اوري. تاسو خو دغه زموږ په باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.